دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د ماسپخین یوه او په کابل کې دولسمی بجې دي. د مشال رادیو په دې خبرونه کې موضوع ګل ایاز او ملیحه میرزاده هرکلی کاو. په روانه کړي کې د قبایلي سیمو خیبر پختونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ اونیزه خبرونه جمهوریت هم در خبرو. په اول خبرونه له ملیحه امیرزاده نه.
السلام علیکم. ټټول اول پامخړه د خبرونو سټکو ته. پاکستان وایي امنیتی غواخونو ته پکتوې د ډیورنټ پر کرخه لارې تړلې دي. د پاکستان پوز مشر وایي د رد الفساد په نوم عملیات کوم خاص نسل پر ضد نه بلکې د ترهګرو پر ضد دي. او امریکایي پوز وایي شام ته 1400 اضافي سرتېري لیږلې دي. تفصیل ته پامخړه. پاکستان وایي د امنیتي غواخونو له کبله د ډیورنټ پر کرخه لارې تړلې دي. د بارنو چارو وزارت وایي نفیس زکریا تیر ماسپخین په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل دا سمه ده چې د لارو له تړلو سره اقتصادي تاوان کیږي، خو امنیت یې د هیواد لومړیتوب دی.
The decision of the closure of border was actually
د پاکستان افغانستان پوله د امنیتی صورتحال له وجې بند کړې شوې ده. دا خبره هم مهمه ده چې د سره به په معاشي توګه نقصان کیږي، خو د پولې بلې غاړې نه چې کومې حمله کیږي د هغې نه خپل اولس ساتل او د ملک امن لومړی ترجیح ده.
نفیس زکریا ویل د پولې د انتظام په اړه وخت په وخت له افغان حکومت سره خبرې کوي. نوموړي دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې دي چې پاکستان د دوه ورځو لپاره د تورخم او چمن لارې خلاصې کړې او له تېر سهاره بیا وتړلې. دا خیبر پختونخوا د سوداګرانو خونې مشر له پاکستانه غوښتنه کړې چې د ډیورنټ پر کرخه تړلې لارې دې خلاصې کړي. حاجی محمد افضل تیر مازیګر مشال ریډیو ته ویل د لارو تړلو یې کاروبارونه اغیزمن کړي. یو بل سوداګر زاهد شینواری وایي د لارو تړل د پاکستان سوداګران زیات ځکه تاواني کوي چې په دواړه خیزه تجارت کې 95% شیان له پاکستان نه ځي.
15% مونږ الونو 15% ورته مونږ د دېنه سینه خرڅو. او بل دا چې د پوله بندول چې دا د مسلې حل نه دی. حیرانتیا خبره دا ده چې یو کس چې تنه غواړي چې پاکستان ته راشي نو ویزه مو ورکوله. صرف او صرف مونږ د پښتنو تاجرانو او د دې خلکو نقصان دی.
په ان وخت کې ډاکټر خان طارق هم د لارو بندولو پر ضد مظاهره کړې. د پاکستان پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلی د رد الفساد په نوم عملیات ته کوم خاص نسل، فرقې یا ډلې پر ضد نه بلکې د ترهګرو او ترهګرۍ پر ضد دي. د پوز عامه اړیکو دفتر ISPR تیر ماښام په خپور کړي بیان کې ویلي چې دا خبره جنرال باجوا د پوز د کور کمانډرانو په پرونی غونډه کې کړې ده. سموده مخکې په پنجاب کې پر امنیتي او حکومتي ادارو تور پورې شو چې هلته د وسوالو پر ضد د عملیاتو په نوم پښتانه ځورول کېږي. بیان وایي د پوز مشر غونډې ته په ډیورنډ کرخه په پړاونو کې د خاردار سیم لګولو، افغان کډوالو ستنولو او د عدلیه پولیسو او د مدرسو په ګډون په تعلیمي نظام کې د اصلاحاتو په اړه معلومات ورکړل. د پاکستان قومي اسمبلی د هندوانو ودونو په اړه ترمیمي قانوني مسوده منظوره کړې. دا مسوده تېر ورځ د بشري حقونو وزیر کامران مایکل اسمبلی ته وړاندې کړه. په مسوده کې په کم عمره کې د هندوانو انجونو په ودولو بندیز لګېدلې او د واده تر ټولو ټیټ عمر 18 کاله ټاکل شوی. په دې مسوده کې د هندوانو د رواجونو خوندیتوب ډاډ ورکړل شوی او په لومړي ځل د هندوانو د ودونو رجسټرولو طریقه ښودل شوی. دا ترمیمي مسوده ورلمخه سینېټ منظوره کړې وه چې اوس په دولس مشر تر لاسلیک وروسته قانون شي. خبرونه د مشال ریډیو نه اوري. د ننګرهار چارواکي وایي په ولایت کې د کوکنارو فصل اړولو کمپین پیلوي. د ولایت د والی ویان عطاالله خوګیاڼي تیر مازیګر مشال ریډیو ته وویل د کوکنارو پر ضد دا کمپین له سبا څخه پیلېږي چې پکې به خواوشا 1500 هکټره کرل شوي کوکنار اړوي. دوی ویل د دوی اټکل ښایي چې په ننګرهار کې د تیر پرتله دا ځل زیات کوکنار کرل شوي، خو کره ارقام یې ورنکړل. خوګیاڼي زیاته کړه چې د کوکنارو پر ضد په کمپین کې به بزګرانو ته امکانات برابروي، له مشرانو سره به خبرې کوي او پوز په مرسته به د کوکنارو پټي اړوي. روسیه دولتي رسنۍ وایي ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان او دغه روسي سیال ولادمیر پوتین په ماسکو کې په خپل نننۍ لیدنه کې پراخه او تفصیلي ایجنډا لري. تاس او انټرفاکس خبري اژانسونه وایي د دواړو مشرانو په ایجنډا کې د شام او عراق شخړې، اقتصادي ستونزې او د ترهګرۍ پر ضد جګړه شامل دي. رپورټونه وایي د دسمبر په 19 په ترکی کې د روسي سفیر اندری کارلوف د وژنې په پلټنو به هم خبرې کیږي. اردغان پر داسې مهال روس ته په سفر دی چې د نیټو له متحدینو او له اروپایي ټولنې سره کړکېچ زیات شوی دی. د روس ولسمشر ویاند دیمتری پیشکوف تېره ورځ په ماسکو کې خبریالانو ته وویل د اردغان او پوتین د خبرو ایجنډا چې څومره کېدی شي مفصله به وي. د زیاته کړه چې دا تر بحراني حالت وروسته د دواړو هیوادونو د اړیکو بیا عادي کولو بهیر دی. امریکایي ځواکونه وایي په شام کې خواوشا 400 اضافي سرتېري د لنډې مودې لپاره ځای پر ځای کړي دي چې له اسلامي دولت ډلې څخه د رقاق نیولو لپاره د جګړې تیاری ونیسي. اسلامي دولت ډله رقاق خپل مرکز بولي. په شام او عراق کې د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت ډلې ضد ائتلاف ویان جان دوریان تېر ورځ وویل دا سرتېري په درنو وسلو سنبال دي خو د جګړې د لومړۍ کرښې رول به نه لري. د وویل دا پر هغو 500 امریکایي سرتېرو سرباري دي چې وار له مخه په شام کې دي. اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو روسی ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي چې په شام کې د ایرانی او ځواکونو او مشاورینو تر موجودیت پورې سوله نشي کېدی. د وزیر اعظم دفتر د نتنیاهو ویډیویي بیان خپور کړی چې پکې وایي 13 ورځې په ماسکو کې د روس له ولسمشر سره په خبرو کې د ایران په موضوع او په شام کې د هغه هیواد پر اهدافو او ارادو مفصلې خبرې وکړې. نتنیاهو وایي پوتین ته واضحه کړه چې تر هغو چې ایران په شام کې حضور لري د سولې موافقه نشي کېدی او دا چې تهران د اسرائیلو د ویجاړولو اراده خودلی. د نتنیاهو دفتر دا ویډیو د سپیناوی بیان تر هغه څو ساعت وروسته خپور کړ چې دا سیو بریښېده چې پوتین له اسرائیلي وزیر اعظم سره د لیدو په وخت د اسرائیل اندېښنې له وخته تېرې وبللې او ویل چې دا اندېښنې په قبل مسیح 15مه پیړۍ کې د پخواني پارس او اسرائیلو له دښمنۍ سرچینه اخلي. همدا خبره نتنیاهو د خپل هغه دریځ ملاتړ په موخه کړې وه چې ایران اوس هم ورته ګواښ پېښوي. پوتین وایي نتنیاهو ته ویلي دوی اوس په یو مختلفه نړۍ کې اوسي نو دا اوسني وخت په اړه دې خبرې وکړي. ایران نه یوازې په ښکاره په منځني ختیځ کې د اسرائیل دښمنه خبرې کوي بلکې د شام په شپږ کلنۍ کورنۍ جګړه کې د ولسمشر بشار الاسد تر ټولو نږدې ملګری هم دی. تهران اسد ته پوځي سلاحکاران او جنګیالي ورکړي چې پکې ډېری په جګړه کې وژل شوي دي. دا د مشال ریډیو خبرونه. اوس د کرنسو بیا د موسم حال له سراج زهیر اورو.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 106 روپۍ اخیستل کیږي او په 106 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 128 روپۍ 50 پیسې او په 129 روپۍ 10 پیسې. یو یورو په 111 روپۍ او په 111 روپۍ 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 28 روپۍ 80 پیسې او په 29 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 28 روپۍ 10 پیسې او په 28 روپۍ 30 پیسې. یو افغاني په یورو په 55 پیسې او په یو روپی 50 پیسې. او 304 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي او 306 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 22 کم نه کم و، بنو کې 21 او 8 او په کوټه کې به زیات نه زیات 10 او کم نه کم 3 منفی ډیګری سینټی ګریډ وي.
خبرونه مده مشال رادیو نو اوریدل چې ملیح امیر زاده وړاندې کول او د کرنسی بای او د موسم حال درته سراج زهیر وړاندې کول. درنو اوریدونکو کچر راسه د رواني غړې تر پای پاتې شي نو د دې رپورټونو او د اونیزي خبرونې تفصیل به واوري. پاکستان وای د امنیتي غوښونو لکبلې تورخم او چمن لاري بیا تړلې دي. بلخوا د پښتونخوا سوداګران وای د ډیورنټ کرخه بندول ورته تاوان اړولې دي. ځینې قبایلي خزي اندېښمنې دي چې د رواج قانون به حقونه تر پښو لاندې کړي.
ارواج خدام دې چې په ننواته باندې خپل لور مرکول شي. تاسو سره به څه کوي سوري سره به څه کوي.
په کوټه کې عوامي نشتلګون په پنجاب او سند صوبو کې د پښتنو د زورولو پر ضد هړتال کوي.
ټول نړۍ ته د دې معلومات ستر چې د دهشتګردي مرکزونه چیرې په سوونو یو کړو باندې دا ټیم په کاموکیو په منصورو د پنجاب په یو یو ښار کې د دې مرکزونه د تربیتونه کیږي.
په پاکستان کې د مارچ په 15مه نیټه سرشمیرنه شروع کیږي خو د قبایلي سیمو مشران په دې اړه تحفظات لري.
مدیر بالکل نه مطمئن دی مو اتک کال نه سکون دی گزار غلی ریلوتا.
په جمهوریت خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د ولسی جرګې مهمه دندې څه دي.
نظارت دی حکومت په چارو باندې د قوانینو تجربول دی د بودیجې تصویب ده.
شننی او تبصری هم در خبرو له مشال رادیو سره سي. د
درنو اوریدونکو تاسو د مشال رادیو د ماسپخین یوې بجې خبرونه ته غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل پاکستان وای د تورخم او چمن لارې د امنیتي غواخونو لقبل بیا تړلې دي چې د وسلوالو د تګ راتګ مخنیوي وکړي د بهرنیو چارو وزارت وایي نفیس ذکریا تیر ماسپخین په اسلام آباد کې خبرېلان توې د لارو له تړلو سره اقتصادي تاوان کیږي خو له وسلوالو بریدونو څخه د ولس ساتل د دولت ذمہواری ده خو شنن کې وای د ډیورنټ په کرخه لارې تړل د نامنیو مخنیوي نشي کولای رفعت انجم نور تفصیل سره
د زیارت پروس د معمول خبری غونډې پر مهال د پاکستان د خارجه چارو دفتر بیان نفی ذکریا وویل چې د وسلوالو ډلو لخوا په پاکستان کې د ترهګرۍ کولو دړکی په باقاعده توګه ملو شوي او دغه ډلو په پاکستان کې د بیلابیلو پیښو ذمہواری هم قبول کړې دي
د پاکستان افغانستان پوله د امنیتي صورتحال له وجې بنده کړې شوې ده دا خبره هم مهمه ده چې د سره به په معاشي توګه نقصان کیږي خو د پولې بلې غاړې نه چې کومې حمله کیږي د هغې نه خپل اولس ساتل او د ملک امن لومړی ترجیح ده مینجمنٹ خکول د ټولو مهم دی چې دا شان د پولی دواړو خوتا په ترهګری او د وسلوالو په تګ را تک قابو موندې شي د سلوجي چې د دواړو هیوادونو پولیس ځپلې کیږي
نفیس ذکریا زیاده کړه چې د پولیس ساتنې نظام یا بارډر مینجمنٹ د دواړو خوا اولس او د هیوادونو په ګټه دی د سل لپاره چې وخت په وخت د افغان حکومت سره د پاکستان خبرې روانې وي خود د سیمه ایزو چارو کارپو او خبریال طاهر خان وایي چې په دواړو هیوادونو کې د ترهګری مخنیوي حل پولې بندول نه دي او نه په یو بل د تورو لګولو او د یو بل پر ضد بیانونو ورکولو وخت دی بلکې دواړو هیوادونو لبه په یو میز کې ناستل وي
دواړو غاړو ته دونه خلک وجلې کیږي عام خلک وجلې کیږي نو بیانونه بیا معاملات ورپسې نور خرابوي چې کله الزامونه شروع شي دواړو غاړو نه نو بیا اعتماد هغې ته بیا نقصان رسي بیا خلک یو بل سره کینی نه ښه به دا وي چې دواړه هیوادونه یو بل سره کینی او د خپل اندېښنو ته هغې ته پام ورکړي هغې ته توجه ورکړي او په یو مثبته توګه باندې د هغې حل ذکر وباسي چې پاکستان او افغانستان دا وخت ډېر زیات یو مشکل سره مخامخ دی
طاهر خان زیاته کړه چې اوسني حالاتو کې یو ځل بیا د افغانستان سولې عمل روانول پکار دی او دې لپاره د خپل منځي اتفاق ضرورت دی رفعت انجم مشال ریډیو اسلام آباد
په همدې موضوع کې پاتې کیږو درنودونکو د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ خونې یا چمبر اف کامرس مشر له پاکستان او افغانستان غوښتنه کړې چې تړلې لارې دي بیا پرانیزي حاجی محمد افضل اثیر امازیګر مشال رډی تو ویل د لارو تړلو لقبل د دوړو خو کاروباریان هر ورځ د کرونو روپو تاوان اکیږي نو موري دا خبره تر هغه رسو کړي چې پاکستان تر دوه ورځو وروسته د تورخم او چمن لارې بیا وتړلې کاروباریان وای د لارو تړلو لقبل زیات تاوان پاکستان ته رسیږي په دې اړه نور تفصیل دی یوې وړوکې دمې وروسته د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ خونې یعنی چمبر اف کامرس مشر حاجی محمد افضل وای چې له افغانستان سره ناڅاپه پولې تړلو له وجې د صوبې اقتصاد ته ډېر زیات زیان رسېدلی او ځینې کارخانې بندې شوې دي او دواړو خواو ته په سلګونو ټرکونو کې مالونه خراب شوي دي د نوموړي په خبره پولې تړلو له وجې د پېښور سبزی منډۍ ګوړو منډۍ او نورو صنعتي مرکزونو کې کاروبار په ټپه ولاړ دی حاجی محمد افضل زیاته کړه
پاکستان حکومت مشران مہربانی کی جو مشترکہ موجودگی دہشت گردی کے خلاف بزنس کمیونٹی رکھنا جگہ حکومتوں کا ہر قسم تعاون کی جانی تھی
بلخوا په حیدرآباد کې یو صنعتکار زاهد شینواری وایي چې له افغانستان سره له مخکینه تجارت مخ په خطر روان وو په 2010 کال کې دواړه خزه تجارت 2.5 ارب ډالر وو خو په 2016 کال کې دا 1.5 ارب ډالر ته راټیټ شو او اوس د یو اندازې تر مخه 1 ارب ډالر ته راغورځېدل دي د په خبره د پولي تړلو له وجې زیات زیان پاکستان ته رسیدل دي د زیات کړه
چې یو خو افغانستان سره دو طرفه تجارت چې دی کې زمونږ ایکسپورت ډېر زیات دی زمونږ ته سامان ډېر خرڅو الو ته ډېر لګ کنه نو هغه کې 15% مونږ الو نو 15% ورته مونږ د دېنه سینه خرڅو او بل دا چې دا پوله بندول چې دا د مسلې حل نه دی بل حیرانتیا خبره دا ده چې یو کس چې تنه غواړي چې پاکستان ته راشي نو ویزه مو ورکوله صرف او صرف زمونږ د پښتنو بیا د خیبر پښتونخوا تاجرانو او د دې خلکو نقصان دی او د دې ملک نقصان هم دی
زاهد شینواری وایي چې د خیبر پښتونخوا تجارت زیاتره انحصار په افغانستان دی او په دې هر څه کې تر ټولو زیات خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو ته زیان
زیان رسیدلې دي. د خیبر ایجنسی د باړې بازار یو تاجر ایاز خان وایي چې افغانستان ته هر ورځ وریجې، اوړه، فروټ، کینو، دالونه او سبزیان ځي، خو د پولې تړلو له وجې دغه ټول خوراکي توکي خراب شوي دي.
کراچۍ پورې او دغه پورې د پاکستان او د افغانستان دواړو تاوان راوړل دي کې او د کاربن روپو دی، د کروڑونو د کاربن روپو دی. د روزانه روزانه چې کم حساب درومي نو دا داسې نه وي چې دا ټولې نغدې روپۍ هلته ورکي او هغه کې دلته په نغدو باندې دا ماوان وي. پېښور منډۍ ده، لاهور ده، لاره کراچۍ ده، هغه په ټپه ولاړه ده او هغه ټول خلک داسې په ټینشن کې دي که څوک دلته مال اخلي که نه په پاکستان کې اخلي ا نشي خرڅولی او هغې ته مشکل دي، هغې سره مشکلو سره مخ دي، نو هغې سره مونږ تړلي یو. نو چې څونه تاوان د هغې کېږي دا نه زمونږ کېږي که نه.
د خیبر پښتونخوا د تاجرانو او سوداګرانو په خبره له افغانستان سره پولې تړل اوږدمهاله زیان هم لري او هغه ځکه چې افغان تاجرانو خپل ځان لپاره متبادل لاره هم لټولې ده. د دوی په خبره افغان تاجران اوس له ایران او هند نه هغه سامانونه اخلي چې پخوا یې له پاکستان وړل او د دې ټول نقصان پاکستان ته رسیږي.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
مشال اړو ته تاسې غوږی د نودونکو د کبالي سیمو ځینې اخزي او پوهانی وای په اصلاحاتو کې د اف سی آر پر ځای د رواج قانون عملی کول ناسم کار دی. دوی تیر ماښام له مشال اړو سره په خبرو کې ویل اندېښنه لري چې رواج قانون به هم د ښځو په ژوندانه کې بدلون رانوبستلی شي. دوی وویل پخوا هم د جرګې او رواج لارې په شو فیصلو کې ښځو ته تحفظ نه دی نو ورکړل شوی. خو د پاکستان په قومي اسمبلی کې د قبایلو استازی حاجی شاجی ګل اپریدی وای دوی د ښځو د حقوقو خوندیتوب هڅه کوي. ملیحه میرزاده نور تفصیل راکوي.
د کرم ایجنسی نوری نصیر چې په پېښور کې د سیاسي علومو استاد ده وایي چې په رواج اکټ کې وضاحت نشته او په اړه یو روښانه تصویر نه دی وړاندې شوی. هغه زیاتوي
قاضي خو پوه شو چې هغه به ډیسټریکټ سیشن جج وي یا به لا اکسپرت کو وي فدرل ګورنمنت به اپوینټ کوي. خو دلته موږ دا نه پوهېږو چې قاضي به چې کومه کونسل آف الډرز یا جرګه جوړوي 15 کسانو نو هغه به څنګه سپیشلسټ وي. او دلته دی وایي چې رواج کې مطابق په فیصله کوم چې رواج هغه زړه طریقه ده چې کوم باندې تا دشمنی سنبھالے رواج کی خدا ہم چې په ننوات باندې خپل لور ورکول شي. لکه ته په رواج کی خدا هم شته چې تا مرګونه کړی نو ته په بدل کې لور ورکول شي. داسې خو ډېر رواجونه دي اوس دې پریکټس سره بس کوي، غږ سره بس کوي، سوری سره بس کوي.
که یوې خوا ته نورین نصیر د قبایلي سیمو رواجونه غیر انساني او متروکه بولي، نو بل خوا د قبایلي خور نومي تنظیم داروګزو ایجنسی استازی نوشین جمال وای چې د رواج سره سم فیصلې ښځو ته تحفظ نشي ورکولی.
څرنګه اف سی آر کې د ښځې لفظ نشته، هغه تحفظ نشته. سیم ټو سیم ریفارمز کې د وومن ورډ نشته. رواج کې ته جرګه راوالي که نور بچه راوالي، اواز خو نه کلیئر کوي چې موږ رواج ریګولیشن څه شی دی. که زه صحافیانو نه تپوس کوم او که لاژ نه، هغه خپل اندازې کې کشمکش شکار دي. رواج کې فرض کوه جرګه راوالي ما ته، نو جرګه خو آلریډي د مین ډومینیټډ یو شی دی، کسپیری جسټس دی. خو ښځې خور کې اختیار نشته کنه. جرګه خو ما ته هغه پروټیکشن آسم نه رکھی. ښځې خو ته جرګې کې ما ته نه کینې، ته خو ما ته قاضي چې دغه ښځه نه جوړې، نو خو بیا صفر کې ضرب وخوړلو.
په خبر ایجنسی کې د ښځو حقونو لپاره کارکوونکي ناهید افریدی وای په قبایلی سیمو کې اکثر رواجونه د ښځو خلاف دي، نو هغه ته قانوني شکل نه دی ورکول پکار.
موږ د اسلام د خاتمې لپاره هرې ځلې کړې وي او موږ دا غوښتل چې هلته کې سم قانون راشي چې هلته کې د ښځو کم رواجونه دي که نه، چې هغې لاندې موږ وخت تېرو. هغه رواجونه د خلاف لکه زموږ سره پروټکشن نه و. موږ د هلې ځلې دې له خاطر کړې چې هلته کې پراپر قانون راشي او دا جرګې او دا سیستم او دا هر څه نه زموږ قان هغه شي، نو هغې دې دوباره مقه شي خو نه مې ولا بدل ورکو، نو لکه هغه شی خو دې دوباره په موږ لګیا دی.
خو د قبایلی سیمې خیبر نه منتخب د پارلمان غړي شاجی ګل افریدی وای د رواج اکټ پر ځای د یو بل قانون عملی کولو لپاره د ټولو ګوندونو په حمایت هلې ځلې روانې دي چې ورسره به زنانه د نارینه او پشان حقونه حاصل کړي او په رواج اکټ باندې به اندېښنې لري شي.
زه هغه تاسو ته یقین دهنی ورکوم چې ان شاء الله تعالی زنانه او ته حق ملو شي او ور سره به هغه ته د نمائندګي هم ملو شي. سلور زنانه به قومي اسمبلی ته راځي او صوبایي اسمبلی ته راځي. موږ دا فیصله کړې ده چې کله د آئینی امندمنت ټیبل شي نو موږ به دا رواج ایک بدلو چې کوم زموږ د خیبر پختونخوا صوبې یو قانون پاس کړی دی چې هغه ته وایي ډی آر سی ډسپیوټ ریزولوشن کونسل. همدغه شی به موږ به ایکسټینډ کوو فاټا ته هم د رواج ایک په ځای باندې.
د پاکستان وفاقی کابینه د مارچ په 2 په اصولي توګه د فاټا اصلاحاتو منځوري ورکړې و چې پکې قبایلی سیمه په خیبر پختونخوا کې په مرحله وار توګه د زم کولو ترڅنګ د اف سی آر پر ځای د رواج ایکټ نافذولو فیصله کړې و.
مشال اوستاستا د رډیوي خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمې پیښې په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د مخام پاتنی مو بجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک.
مشال لته تاسې غوږ دې ودونکو په پنجاب او سند صوبو کې د پښتنو د زورولو او د افغانستان سره د پولي تړلو پر ضد عوامي نشتل ګوند نن په کوټه کې د په مکمله توګه د کاربندیس اعلان کړی دی. د صوبې په نور برخو کې احتجاجي مظاهری هم شوې دي. د عوامي نشتل ګوند صوبای مشر اصغر اشکزی وای چې په هیواد کې د پښتنو د زورولو لړۍ سم د لاسه بند کړل شي. نور تفصیل ایوب ترین راکوي.
د عوامي نېشنل ګوند تر اهتمام لاندې نن په کوټه کې په بشپړ توګه کاربندیز دی. دغه ډول د صوبې په پښتني ولسوالیو کې احتجاجي مظاهرې هم شوې دي. دغه کاربندیز په پنجاب او سند ایالاتو کې د پښتنو او افغانانو د نیول ترڅنګ د افغانستان سره د تورخم او چمن د پولې د بندولو په ضد دی. په دې ترڅ کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر اڅکزي او مشال ریډیو ته وویل
حکومت پنجاب یا حکومت پاکستان د یو نوی طرز خپل لکه د دهشتګردي ټول پښتانه کی ټول پښتانه ټول افغانان دهشتګردان وي. نو یو خو هغه څوک دی چې په دې کار کې انوالو دی، هغه هر څوک دی. د دهشتګرد مذهب نه یو معلوم، د دهشتګرد قوم نه یو معلوم، او که په دې هیستری کې چیرې موږ ولاړ سو نو ټول دنیا ته ټول نړۍ ته د دې معلومات ست چې د دهشتګردي مرکزونه چیرې دي. په سونو یو کړو باندې دا ټیم په کامو کې وو، په منصوره وو، د پنجاب په یو شهر کې د دې مرکزونه د تربیتونه کیږي.
د افغانستان سره د چمن او تورخم د لارې د سرحدي پولې د تړلو په اړه شاغلی اڅکزی زیاته کړه
که تورخم دی که د چمن بارډر دی، دا د تیرو کزه دا وایم چې د سلو کالو نه دی بند سوی. دلته چې د دې مخکې نور څوک حکمرانانو دا بارډر نه دی بند کړی، او بیا د ډیورنډ په معاهده کې د ایزمنت رایټس په نامه یو شک موجود دی چې دې بارډرانو ته پراته په 10 کیلومیټره کې که آخواته دي که دې خواته دي، د دې خلکو په تګ او پراتک هیڅ قسم بندیز نشته. د دې دپاره هیڅ قسم د ډاکومنټ ضرورت نشته، د پاسپورټ او د شناختي کارډ او د تذکیري او د یو څه یو د بل څه. لیکن ما درته وویل ان د پښتنو سره یو ناولد روایت شروع سواله. یو خواته دا ټیم ترو اوټ نړۍ موږ د دهشتګردي زیات متاثره کوم موږ یو د دهشتګردي په اړه خوشسیو خلک موږ یو، او زموږ پر وینې بیا سره غلي دي په هغه کې موږ ته یوه سند رسېدلې.
موږ غوښتنه وکړه چې حکومت دې سم د لاسه په سند او پنجاب ایالتو کې د پښتنو او افغانانو د نیولو او زورولو لړۍ بند کړي. دغه ډول حکومت دې د افغانستان سره د خبرو د لارې خپلې ستونزې اوارې کړي، او پوله دې د پښتنو په مخ د تجارت او تګ راتګ لپاره سم د لاسه پرانستي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
مشر اړتیا تاسې غوږی درنو اردوونکو د پاکستان د شماریاتو ادارې مشر آصف باجوا ویلي د رواني میاشتې په 15 نیټه کېدونکې سرشمیرنې کې بعد د قبایلي سیمونه بې کوره کړل شوي خلکو د شمیرلو لپاره پوره اقدامات کوي، او دوی هیله لري چې دغه بې کوره شوي خلک به هم په دغه سرشمیرنه کې راشي. خو بلخوا د قبایلي سیمو د پارلمان د غړو په دې اړه اندېښنې ښودلې دي، او وای چې سرشمیرنه کې به قبایل په سم ډول ونه شمیرل شي. د دوی د اندېښنو او د پاکستان د شماریاتو د ادارې د مشر د خبرو په اړه نور تفصیل د سراج زهیر په دې رپورټ کې ورو.
لمشال ریڈیو سره خبرو کې د شماریات اداري یو افسر حبیب الله خټک ویل کسهم وفاقي حکومت وی ته ویلی وو چې د تیر کال د یو دیرشم دسمبر نه رستو بعد قبایلو د بیکوري حیثیت نوی پاتې خود دغه باوجود هم دوی د قبایلو د شمیرنې لپاره یو نظام جوړ کړي
دینه چې شمارنې په ټایم باندې دینه مونږ ټی ان آی سی تپوس کو دی سی ان آی سی نمبر مونږ راکړي اغه نمبر نه پس بیا مونږ ګورو چې د دې پرمننت اډرس څه لیکل چوالی وزیرستان لیکل دی کې بنو لیکل دی کنه اغه بیا رستو دا ډیټا پروسیسینګ سټیټ کې بیا رستو خپل علاقې ته بیا راولو دا ټول
د دې تر څنګ د اورګزون د کمی سملې غړي ډاکټر غازی ګلاب جمال مشال ریډیو ته ویل چې دوی په دې سرشمیرنه اندېښنې لري او د سر نورو د قبایلی سیمو د پارلیمان غړو هم په دې اړه په اسمبلی کې आवाज پورته کړي
مودی را بالکل نه یو مطمئن دي مو اته کولا نه حکم دې گزار غلی یو ویلوتا اته کولا کې دلتا حکم دې پولیس شناختی کارت کې ځغات تیروال سړی ایجنسی له سړی وګوري غا اکدم د نکی د پیسې ورکا نه کولای د نه دغه خوند واخستل نه غ په وجه خلکو حکم دې خپل شناختی کارډونه بدل کړو چې ویلا مو پولیس څنګه یې مان غ خلکو خپل پته حکم دې شناختی کارډ کې کوز وطن علا ضلعو علا لیکلی دي نیم نه زیات خلکو خو ضلعو پته لیکلی دي نه غا که اوس ویم یې څه زه د ورغزو هم په شناختی کارډ کې غا ورغزه نه دي
د پاکستان د شماریا د ادارې مشر آصف باجوا ویلی چې په پاکستان کې به سرشمیرنې په دوو پړاوونو کې کیږي چې د 15 مارچ نه به تر د مئی تر اخیره پورې روانې وي یاد دې وي داین مطابق هر لس کال پس سرشمیرنه کول وي او اخیری سرشمیرنه په کال 1998 کې شوي او په دغه سرشمیرنه کې د پاکستان ټول آبادی 2,45,00,000 ښودل شوې وه سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
مشال اډیو تاسو غوږی درنو اوریدونکو تاسو د مشال اډیو ټول خبرونه زموږ په پاڼه مشال اډیو .com هم دارس په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلی لوستلی او اوریدلی شئ اوس تاسو پام یو بل رپورت په لور راګرځوم د خیبر پختونخوا د اسمبلی د غړو ټول شمیره 144 چې پکې 22 زنانه غړي هم شامل دي د یو غیر سرتاري ادارې لخوا په خپور شوی رپورت کې ویل شوی چې د صوبایي اسمبلی په غونډو کې د سړو په نسبت د زنانه غړو د حاضرۍ شرح زیاته ده نور تفصیل د خالد خان په دې رپورت کې ورو
دا فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹورک فافین لخوا دا پختونخوا اسمبلی د زنانه غړو کارکردګي په حق لا جوړ دغه دستور کې دا صوبایي اسمبلی مرستیال سپیکر ډاکټر مهرتاج روغانی وویل چې د تیر حکومتونو په نسبت موجوده حکومت زنانه ته د پرمختګ او نور کارونو لپاره پوره پوره پنګور کوي دا پاپین لخوا پور شوی دغه راپور کې ویل شوی دی چې پختونخوا اسمبلی کې د سړو په نسبت د زنانو د حاضرې شرح زیاته ده او دغه شان ځینې د ارزښت وړ بیلونه یا قانون سازی هم زنانو د اړخه شوی ده په دې مهال د پختونخوا د تعلیم پخوانی وزیر او د زنانو د حقوقو لپاره کارکوونکی مسرت قدیم وویل باید چې زنانه پارلیمنټیرین د زنانو او په خصوصي توګه کلیوالي زنانو لپاره زیات کار وکړي
چې کلم زنانه پارلیمنټیرین یا ډیسیژن میکرز وي نو هغه لپاره چې د هغه زیات نالج وي د هغه زیات لکه سکلفل وي او هغه سره چې کم دي نو هغه سره د پاغه ایشو باندې د ټولو نزیات د ډاټا موجود وي
دغه شان د کامی وطن پاټه میرمن میراج همایون مشال ریډیو ته وویل چې دوی غواړي سیاسي ګوندونه دي په عام چوکو هم زنانو ته ټیکټونه ورکړي او په اسمبلی کې د زنانو د محسوس چوکې دي هم زیات شي
پولیټیکل پارټیز د باوند کریټ شي چې هغه باندې پابندو لګي چې هغه داسې سټونه چې کوم هغه دوی ورته وینبل وای چې هغه باندې ګټلی شي سو نو هغه کې بخزل لس
دا پاکستان تحریک انصاف میرمن عائشہ نعیم اول چې دا تیر حکومتونو په نسبت د دوی حکومت زنانو ته ټول هغه مراد او پنګ ورکوي کوم چې د نارینه او ایم پی ایس لپاره دی
که تاسو وګورئ نو دا مخکوم دا فیمل پارلیمنٹیرین زو په ګورنمنت کې نو دا ځل چې مطلب دی ګورنمنت سور فیمل له اختیار ورکړي دی یا څنګه فاندز ورکړي زما په خیال یو ګورنمنت دا دغه نه دی
خو بیا د عوامی نیشنل پارټی یاسمین پیر محمد خان اول چې زنانو سره په صوبایي اسمبلی کې هم امتیازی سلوک کیږي او دوی ته هیڅ قسم سکیم یا د پرمختګ پنګه نشي ورکولې
زه خو بالکل مطمئن نه یم ځکه
چې دی حکومت مخکې دا ویلو چې موږ ته سکیمونه راکړي. یو ځل سکیمونه زما کړي دي، باقي دا دوه کال اوشو درې دي، کو دوه کال چې بي دي زما بالکل سکیمونه مې ورکړي دي، یو کار زما نه دي کړي، زه خو دې نه بالکل مطمئنه نه یم.
دې مهال د خیبر پختونخوا اسمبلی زنانه غړو ته د هغوی د کارکردګۍ په بنیاد تعریفي جایزې هم ورکړل شوې. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال رادیو ته تاسو غوږی درنو ودونکو د خبرنوري بو دیمه مې کې تاسو لپاره ونې خبرونه جمهوریت هم لرو. اوس وخت شوه د ماسپخین یونیو بجا. ملیح امیرزاده هم راسه په سټوډیو کې موجود ده، نو له غینه د خبرونو لنډی زورو.
پاکستان وای د امنیتی غوښونو لکبلې د ډیورن فکر خلا لري تړلې دي. د بارنو چارو وزارت وای نه فی ذکریات مسفخین په اسلام آباد کې خبري اعلان توول دا سمه ده چې د لارو لټړلو سره اقتصادي تاوان کې خو امنیت د هیواد لومړیتوب دی. د خیبر پښتونخوا د سوداګرانو خونې مشر له پاکستان غوښتنه کړې چې د ډیورن فکر خلا تړلې لارې د خلاصې کړي. حاجی محمد افضل تر مازیګر مشال ریډیو توول د لارو تړلو کاروبارونه اغیزمن کړي. د پاکستان مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلي د رد الفساد په نوم عملیات ته کوم خاص نسل، فرقې یا ډلې پر ضد نه، بلکې د ترهګرو او ترهګرۍ پر ضد دي. د پاکستان قومي اسمبلی د هندوانو ودونو په اړه ترمیمي قانوني مسوده منظور کړ. دا مسوده 13 ورځې بشري حقوقو وزیر کامران مایکل اسمبلی ته وړاندې کړه. د ننګرهار چارواکي وایي په ولایت کې د کوکنارو فصل اړولو کمپین پیل لګېدلی دی. په یو توالي بیان عطا الله خوګیانی تیر مازی کر مشال ریڈیو ٹول دا کوکنارو پر زیدہ کیمپ میں لا سبانہ پیلی بھی
دا خبرون لنډیز مو مریه مرزاده نو واورید زو اسلام آباد ته. چرته چې د مشال رادیو خبريالې رابی اکرم خان د پاکستان د زینو ورسپانو اداري لوست دي او غټ کې په دی
مشرق ورسپان خپل ادارې کې لیکي پنجاب صوبه کې پښتنو سره په نامناسبه رویې د خیبر پښتونخوا او د پنجاب صوبې حکمرانانو ترمنځ بیانبازۍ کې د کموالي په څېر د زیاتوالي عنصر غیر ضروري دی. ادارې وایي د خیبر پښتونخوا حکومت پنجاب کې پښتنو سره په نامناسبه رویې د غیب کورونو چاپې او د نیولو سلسله بندولو په اړه د لسو ورځو خبرداري ورکړې او ویلي که پښتنو سره بد سلوکي بند نه کړې شوه نو د وزیر اعظم نواز شریف پر ضد به سپریم کورټ ته ځي. ادارې وړاندې لیکي د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی مشرے کی یو جرګه چې پنجاب ته تللی و د پنجاب صوبې د قانون وزیر د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی دغه تک غیر قانوني ګرځولی، خو کو کتل شي د پاکستان هر وګړي د ملک هرې برخې ته تللی شي او کاروبار کولی شي. ادارې اخیره کې لیکي خبر دا وی چې د پنجاب صوبې قانون وزیر دی د پولیسو رویې پښتنو سره ښه کولو لپاره اقدامات اوچت کړي چې نسلي امتیاز خپور نشي. جمهور رسپاړه خپل ادارې کې لیکي د چهارشنبې په ورځ خصو نړیوالې ورځ په موقع د نړۍ په شان پاکستان کې هم خصو ته د سړو غوندې حقونه ورکولو او ورسره صنفي امتیاز ختمولو عهد وشو او د لړکي قومي اسمبلی او سینټ کې هم قراردادونه منظور کړي شول چې پکې د خصو د حقونو د تحفظ لپاره په ملکي قوانینو د عمل درآمد غوښتنه وشوه. ادارې وایي خو که د عملي صورتحال جاج واخیستی شي نو خصو ته هغه حقوق نه دي حاصل کوم چې ورکول پکار دي. ادارې په وینا د ملګرو ملتونو د یو رپورټ تر مخه چې ملکي معاملاتو په خصوصي توګه په معیشت کې د خصو د برخې په حواله په نړۍ کې د پاکستان یو سل درې څلوېښتم نمبر دی. د خصو د میاشتې په بنیاد آمدنی د لسو زرو نه زیاته نه ده او د غیرت په نوم وژنه په معمولي خبرې طلاق د حساب شیندلو پیښې تختولو او د جنسي تیرې پیښې د دې نه علاوه دي. ادارې وایي دا اعدادو شمار د صنفي امتیاز تریخ حقیقت ښایي. په ملکي قوانینو کې د خصو د حقونو تحفظ ضمانت شته خو عمل درآمد پرې نه کیږي. ضرورت دا دی چې نه صرف د خصو آئینی او د معاشي حقونو قوانین مؤثره جوړ کړی شي بلکه عمل درآمد دی په هم وکړی شي. اکسپرس رسوانه خپل درې کلی کې د یو سرکاري رپورت تر مخه عمل کې شاخوا 2.26 کروڑ لکه ماشومان سکولونو ته نه ځي چې پکې زیات شمېر د بلوچستان صوبې د ماشومانو دی او ورپسې د قبایلي سیمو ماشومان هم دي. ادارې وایي د ماهرینو مطابق په حقیقت کې سکولونو ته د نه تلونکو ماشومانو شمېر زیات دی. دغه سرکاري رپورت کې دا دعوه هم شوي چې سکولونو کې د ماشومانو شمېر هم زیات شوی خو د دې باوجود تعلیم په لړ کې صورتحال د اندېښنې وړ دی. د څه لپاره د تعلیم ایمرجنسي پالیسی د نافذ کولو ضرورت دی. ادارې زیاتوي د سرکاري شمیرن تر مخه ملک کې 20% پرائمری سکولونو انتظام یوازې یو استاد چلوي. ادارې اخیری کلی کې د تعلیم په لړ کې موجوده صورتحال نه صرف د افسوس وړ دی، بلکې دی کې د خبالی په ځای نور هم خرابوالی را روان دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. د بشري حقوقو سار نړیوالې ادارې په کابل کې پر سردار محمد داود خان روغتون د برید اغندنه کړې او وایي دا یو جنگي جنایت یا جرم دی. د برتانیا ټایمز ورځپاڼه بیا لیکي اسلامي دولت یا داعش ډلې په هند کې لومړی برید کړی دی او داسې ښکاري چې دا ډله په جنوبي ایشیا کې خپل فعالیتونو ته پراخول غواړي. نجیب امیر د دواړو مقالو مهمې برخې وړاندې کوي.
د بشري حقوقو د سار اداره یا هیومن رائټس واچ په کابل کې د روسي تروریستي حمله په اړه په راپور کې لیکلي چې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې سره تړاو لرونکي یوې ډلې د برید مسؤلیت قبول کړی دی. برید په سردار محمد داود خان روغتون وشو کوم چې په پلازمینه کابل کې د ژوبلو افغان سرتیرو د درملنې مرکزی روغتون دی. هیومن رائټس واچ لیکي د بشریت نړیوال قانون یا په بل معنا د جنگونو قانون چې د افغانستان په شخړه کې هم تطبیقیږي د دې خبرې اجازه نه ورکوي چې د زخمی سرتیرو په ګډون پر مریضانو او طبي عملې دا ډول مرګونې بریدونه وشي. همدارنګه پر روغتونونو هم د برید جواز تر هغې نه پیدا کیږي چې وسلوالو ترې د جنگي اهدافو لپاره کار نه وي اخیستی. تر څنګ یې د ډاکټرانو په جامه کې پر خلکو بریدونه کول هم یو جنگي جرم دی. د بشري حقوقو د سار اداره وایي کله چې په جنگ کې ښکېلې ډلې د طبي مرکزونو د منځګړیتوب له منلو انکار وکړي نو نه یوازې دا چې ډاکټران، نرسان او طبي عمله ترې اغېزمن کیږي، بلکې عام افغان وګړي هم ترې متاثره کیږي. دا ځکه چې کله روغتونونه پر بندېدو مجبور کړل شي نو د ناروغو کسانو درملنه به څنګه کیږي. بل پلو ټایمز ورځپاڼه لیکي چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې په لومړي ځل په هند کې پر اورګاډي برید ترسره کړی دی. سیډونکو ویلي چې پر اورګاډي بامی برید لس مسافر ژوبل کړی دی. دا په هند کې د داعش لومړی کامیاب برید دی. پر اورګاډي برید د مادیا پردیش په کالا پیپل منډي سیمه کې شوی دی. د هندوستان امنیتي ادارې وایي دوی په دې اند دي چې د اسلامي دولت وسلواله ډله د هغې ډلې سره په اړیکه کې وه چا چې پر اورګاډي برید ترسره کړی. هندي امنیتي چارواکو له برید وروسته ګڼ شمېر مشکوک کسان نیولي هم دي. تحقیقات کوونکي وایي په دې وروستیو څو میاشتو کې په هند کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې ځینې واړه مرکزونه تباه کړل شوي هم دي او پر اورګاډي برید غیر مسلکي ښکاري. خو له دې معلومیږي چې د اسلامي دولت وسلواله ډله په جنوبي ایشیا کې د خپل فعالیت د زیاتولو هڅه کوي. یو تن چې پر اورګاډي د برید تر شا د لاس لرلو شک پکې ده د اتر پردیش په گاوند لکنو کې د پولیسو سره د جګړې پر مهال وژل شوی دی.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
مشال لړ ته سی غوګي درنو اردوونکو د پاکستان د بارنو چار وزارت وای په سعودي عرب کې د پولیسو په لاس د نرخزیانو د نیولو پر هغوی د تشدد او بیا د وژنې خبرونه ناسم دي. نفیس زکریا تیر ماسپخین په اسلام آباد کې خبرانو ته ویل یو نرخزی د زړه حملې له کبله مړ شوی دی. خو د نرخزیانو د حقوقو مبارز قمر نسیم وای اوس هم د ریاض په یو زندان کې 15 نرخزیان بندي. محمد عمران نور تفصیل سره.
د پنځشنبه په ورځ د معمول خبري غونډې ته د وینا پر مهال د خارجي دفتر ویان نفیس زکریا ویل چې په سعودي عرب کې د ځايي قانون د ماتولو په تور یو شمیر کسان نیول شوي وو چې پکې دوه نرخزیان هم شامل وو. خو اوس په دغه نیول شو کې زیاتره خوشی کړې شوې دي. دوی دوه نه بلکې یو نرخزی مړ شوی دی. د هغه مرګ د کوم تشدد د لارې نه دی شوی، بلکې د هغه په طبي راپور یعنی میډیکل رپورت کې ویل شوی چې زړه یې بند شوی وو. بل دا چې دغه تن د وړاندې نه هم د دې رنځ مریض وو.
The history of some heart related پرابلم.
د عربی ژبې یوې خبری وی پانی سبق د فروری پر شپږویشتمه دا خبر خپور کړی و چې په ریاض کې 15 داسې پاکستانی نارینه نیول شوي چې د زنانو جامې اچولې وې او ځان له محفل جوړ کړی و. د دې خبر خپرېدو وروسته په بیلابیلو رسنیو دا خبرونه هم راغلي وو چې په دغه 15 کسانو کې دوه د پولیسو د تشدد له کبله مړه شوي، ولې په سرکاري توګه د پاکستان یا سعودي حکومتونو لخوا د دې خبرې پخلی نه و شوی. په پېښور کې د نرخزیانو د حقونو لپاره کارکوونکی قمر نسیم وایي چې اوس هم 15 نرخزي د ریاض په عزیز جیل کې بندیوان دي او هغوی ته بیلابیل جرمانی اورولې شوې دي. د مړ شوي نرخزي په اړه قمر نسیم زیاته کړه چې د هغه مړی به د خالی په ورځ پاکستان ته راځي او د هغې وروسته به قتل کیږي چې په اصل کې د وژنې وجه سوا. خو تر دې دمه چې د دوی په سعودي عرب کې میشت خواجه سرا او سره خبرې شوې دي، نو هغوی وایي چې په دغه مړ شوي تن تشدد شوی دی.
اوس چې کوم موجوده صورت حال دی او یو کس چې کوم دی هغه د کسټډي کې لپاره چې مړ شوی دی او چې دغه کوم ډیت سرټیفیکیټ دی نو هغه باندې هم لیکل دي چې د دې زړه اترېدلې دی او دا مړ شوی دی.
بلخت رائٹرز خبری ادارے د مارچ پر شپږم نیټه لیکلیو چې د سعودي عرب د کورنیو چارو وزارت د پولیسو په ولقه کې د کوم نرخزي د وژنې یا د تشدد خبرونه رد کړي دي او ویلې دي چې 15 کسان نیولې شوي چې پکې یو شپېته کلن تن د زړه د دورې له کبله په روغتون کې سا ورکړي.
درنو اوریدونکو، تاسو د مشال اړې خبرونې ته غوږی. د خبرونې په پیل کې مو د سره ژمنه کړې وه چې جمهوریت خبرونه لرو. درنو اوریدونکو، لنن د جمهوریت اونیز خبرونې یو نوې لړۍ پیلو چې پکې د افغانستان پارلمان کار او په هغه هیواد کې د سیاسي او جمهوریت فرهنګ په اړه د پارلمان له غړو سره بحث کوو. د دې لړۍ په لومړۍ برخه کې نن اوري چې د ولسی جرګې کار او دندې څه دي او آیا دا جرګه په تیرو څه د پاسه 5 کلونو کې په خپل کار کې بریالي شوې. ورسره د ستونزو او خوندونو په اړه هم اوري. جمهوریت خبرونه هر اونۍ تاسو لپاره پامیر ساحل تیاروي.
د افغانستان ولسی جرګې مهمه دندې څه دي؟ د هغه هیواد ولسی جرګې په تیرو څه د پاسه 5 کلونو کې څومره کار کړی، په خپل کار کې تر کومه حده بریالی شوې ده او څه ډول ستونزې یا خنډونه یې لرل؟ آیا د قوانینو په جوړولو او منظورولو کې خپل کار سم کړی او که څنګه؟ آیا د دې جرګې غړي د حکومت څارنې له عمله مطمئن دي او که نه؟ د ولسی جرګې او حکومت ترمنځ اړیکې څنګه دي؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، د افغانستان له اساسي قانون سره سم په هغه هیواد کې یو پارلمان جوړ دی چې له تیرو شاوخوا 11 کلونو راهیسې فعال دی. د افغانستان په اساسي قانون کې راغلي چې د پارلمان دوه جرګې دي، یوې ته ولسی جرګه او بلې هغې ته د مشرانو جرګه ویل کیږي. د ولسی جرګې 299 غړي ټول د ولس د رایو یا انتخاباتو له لارې د 5 کلونو مودې لپاره ټاکل کیږي. په ولسی جرګه کې د ښځو لپاره ځانګړي څوکۍ دي، خو ښځې هم د ټاکنو له لارې پر هغو څوکیو منتخبېږي. مشرانو جرګه 102 څوکۍ لري چې پکې یې 8 ولسمشر ټاکي او پاتې نور له ولایتي او ولسوالیو شوراګانو څخه ټاکل کیږي. د مشرانو جرګې غړي تر 4 کلونو خپل کار کوي. د افغانستان اساسي قانون وایي چې د پارلمان غړو مهمې دندې د قوانینو جوړول، تصویبول، بدلول او ردول، د حکومت چارو څارنه او د خپلو سیمو د ولس استازیتوب دی. د جمهوریت خپرونې د دې ځانګړې لړۍ موخه دا ده چې موږ په تیرو څه د پاسه 11 کې د افغانستان جمهوري سیاسي فرهنګ، د دې کلتور ودې، د پارلمان دندو او کار او د سیاسي ګوندونو فرهنګ پر موضوع د مفصل بحث له لارې ځینو پوښتنو ته ځواب ولټوو. د دې لړۍ په نننۍ او لومړۍ برخه کې مو د ولسی جرګې کار ته کتنه کړې او پر دې موضوع مو له 4 وکیلانو سره خبرې کړې دي. له پکتیکا څخه د ولسی جرګې غړی نادر خان کټوازی د دې جرګې مهمه دندې را پیژني.
د ولسی جرګې د استازي مهمه دندې نظارت ته د حکومت په چارو باندې د قوانینو تصویبول دي یا طرحې د قوانینو وړاندې کول دي، د بودیجې تصویب ده او د خپلو موکلینو استازیتوب ده.
د کټوازی خبرو ته په کتو اوس ګورو چې آیا ولسی جرګې خپل دندې په سمه توګه تر سره کړی دی او کنه. په ولسی جرګه کې د کندهار استاذ خالد پختون وایي د افغانستان ولسی جرګه په داسې وخت کې جوړه شوه چې د اوږدمهاله نارامۍ له کبله افغانانو د پارلمان هیڅ تجربه نه لرله.
ولسی جرګه په افغانستان کې په داسې شرایطو کې د مابین تسوله چې افغانانو د څو لسیزو شاته تجربه د ډیموکراسۍ د لاس ورکړې وه، او دا د نوي نسل یا د دغه موجوده نسل چې په افغانستان کې ژوند کوي هېڅ داسې یو وکیل د هېڅ داسې یو د پخواني شورا شخص موږ سره نه و چې هغوی پخواني تجربه درلودلی. خو باوجود د دې ټولو مسایلو، دغه ناامنیو، د جنګو په مملکت کښې د بېرته جوړېدو، د ټولو اساسي ارګانو د بېرته اعاده کولو چې دا په دوې لسیزې مخته مطلق د منځه تللي ور سقوط په حالت کښې وه، بیا هم موږ وتوانېدلو د لوی جرګې د تصویب په اساس د نوي قانوني اساسي د راتګ سره موږ په افغانستان کښې ډیموکراسي په عمل کښې پیاده کړو، او د ولسي جرګې تجربه په داسې یو حالت کښې پر مخ بوزو چې ټول حالات ډېر مبهم وه، حکومت هم بې تجربه و، خلک هم بې تجربه وه.
پښتون ته ورته خبره د ولسي جرګې بله غړې هیلې ارشاد هم کوي او وایي د افغانستان ډیموکراسي نوې ده او په نړۍ کې تل نوې ډیموکراسي زیاته بریالی نه وي.
افغانستان ډیموکراسي چې ده یو نوې یا ډېره ځوانه ډیموکراسي ده په دنیا کښې، چې هر هېواد ډیموکراسي پلو اول ګامونه ایښي دي، هغه موږ وغواړو نه غواړو شرایط هغه رقم وي چې ډیموکراسي په اول کښې کامیابه نه وي. نو بدون له شکه د افغانستان ډیموکراسي هم د هغو نوې او ځوانه ډیموکراسیو نه ده چې په اول کښې یا په شروع کښې له ډېرو ستونزو سره مخامخ ده، مخامخ به وي، او دې وخت به ونیسي چې موږ ځان برابر کړو چې واقعا یو ډیموکرات هېواد واوسو.
خالد پښتون وایي د ته ښکاري چې ولسي جرګه تر ډېره بریده په خپل کار کښې بریالی وه.
موږ د تېرو دوو دورو پنځلسمې دورې او شپاړسمې دورې د ولسي جرګې کوم کارکردګۍ چې موږ تېرې کړلې په تېرو یوولسو کالو کښې، تر ډېره ځایه پورې د قوانینو په تصویب او په جوړولو کښې موږ کامیاب وو.
د ننګرهار استازی ډاکتر عصمت الله شینواری هم وایي چې دوی په پارلمان کښې ګڼ قوانین جوړ کړي او هر کال پر خپل وخت د بودیجې یا بجټ قانون منظوروي.
را تېرو څو کلونو کښې ډېر زیات کار شوی دی، ولې نه دی شوی دی تا ته خپله معلومات دی چې د هر کال په ټاکلي وخت باندې د هر کال دپاره بودیجه راغلې، په بودیجه باندې کار شوی، په پای کښې د لوبې تصویب شوې ده. همدارنګه د مختلفو تړونونو یا نورو قوانینو راغلي دي، او څه سسته پکښې، خو ولې داسې نه ده چې دوی ټول عمر همداسې چپ پاتې شوي دي او کار یې نه دی کړی.
نادر خان کټوازی وایي دا سمه ده چې ولسی جرګه د افغانستان د لسیزو تر ناکرارۍ وروسته جوړه شوې، خو اوس هم پکې ګڼ داسې غړي دي چې د دې کار مخې ته خنډېږي.
تاسې په افغانستان کښې دغه په مجموع کښې پارلمان یا ملي شورا دغه له ډېرو جګړو له وحشته وروسته دغه منځ ته راغلې ده، او هغه څه چې مخکې به د ټوپکو د زور له لارې کېدلو هغه د اوس د قانون له لارې صورت نیسي، نو دغه طبیعي خبره ده چې ډېرې نیمګړتیاوې به وي پکښې. او اوس هم په پارلمان کښې په مجموع کښې په دغه دواړو دورو کښې زورواکي، جنګ سالاران، د مخدره توکو سوداګر، دغه خلک موجود و، او هغه خو تاسې ټول پوهېږو چې په ډیموکراسۍ باندې عقیده نه لري، باور نه لري، او نه غواړي چې دلته د یوه ډیموکراټ ټولنه رامنځته شي. نو هغو خلکو هم په هر وخت کښې د ولسي جرګې په کارو کښې خنډونه ماچولو، او هغه له بده مرغه تر اوسه پورې د افغانستان په دغه ټولنه کښې ډېر تاثیر هم لري.
خالد پښتون هم مني چې د ولسي جرګې په کار کښې نیمګړتیاوې شته. دی په دې لړ کښې د ملي مصطلحاتو د قانوني مسودې یا طرحې مثال ورکوي.
تېرې دورې څخه اوس هم موجود پاتې دی چې هغه د ملي مصطلحاتو قانون دی، د تحصیلات عالي په قانون کښې ځای شوی دی چې ټول هغه ملي مصطلحات لکه دانشګاه او پوهنتون یا مثلا دانشکده او پوهنځۍ او دا مسایل، محصل او دا مسایل، په دې مسایلو کښې دا قوانین ده چې پات سول په تېره دوره کښې دا ډول په دې دوره کښې هم ادامه لري. اوس هم په شورا کښې، شورا پر دوو برخو تقسیم شوې ده، وخت چې هر پله دا قانون رامابین ته شي شورا د ډېر سخت عکس العمل سره مخامخ شي، ځکه ټول هغه اصطلاحات چې په پخوا کښې په حکومتو کښې مروج شوي وه، نوي نسل نوي خلک غواړي چې هغه په پښتو او فارسي دواړه مروج، لیکن ډېر افغانان وایي چې یا هغه مصطلحات چې زموږ ملي مصطلحات دي هغه باید په پخواني شکل پاته شي، که څه په پښتو کښې دي او یا په فارسي کښې دي. چپ له دې قانونو څخه موږ بل ځای داسې کوم مشکل نه دی لیدلی.
ډاکتر عصمت الله شینواری البته د ولسي جرګې په کار کښې زیاتې نیمګړتیاوې نه ویني او له کاره یې راضي ښکاري.
یو قانون او یاد باز رہے ہو یاد تڑن پر ابھی تبانی دی او باز سات معلومات چولی سی جرگا پیو رس کی تالار لری ایپا بلو رس کمیسون لری کمیسون کی چمنگیو اکثر دو حکمت دو کلون یا دو حکمت دو نارالتیانا شکیسون دی رسی پا غیبا لباس کی گی او پولی سی جرگی کی تا تخلا معلومات دیتی امتیازی وقت کی بیا پر دنگا امنیتی حالات باندے ہر چو بخپل ولیت آگا مشکل حال تا بیانی او والی چې دې طریقه باندې د حکومت غوښتنو ته د حکومت لړکو چارواکو ته د خپل آواز ورسوي.
خالد پښتونوای د نظارت یا حکومتي کارونو څارنې په برخه کې هم د ولسی جرګې په کار کې ځنې نیمګړتیا وشته.
د نظارت په بخش موږ ولسی جرګه تر ډېر ځای پورې تقریبا هغه نظارت چې لازم دی کړی دی، خو بیا هم د عدم تجربې په خاطر چې موږ په بلمی ساته یا د خپل ډیموکراسي اوږد مهاله تجربه نه لرو بعضي
د پکتیکا ولس استازی نادر خان کټوازی زیاتوي د افغانستان په ولسی جرګه کې هر وکیل خپل نظر لري او خپل شخصي فکر لري، یعنی یو ګوندی فکر پکې نشته.
زه په خپل باندې نه یم راضي، مګر دا چې نوی پارلمان د تر اوسه پورې موږ دلته سیاسي ګوندونه دومره قوي ګوندونه نشته چې په ولسی جرګه کې موږ دوه یا درې ګوند درلود. دلته په انفرادي ډول باندې هر څوک خپل نظر وړاندې کوي او د شخص نظر هر وخت تغیر کوي. بیا مشکل دلته موجود دی، اقتصادي ټولنیز دا ټولې ستونزې موجودې دي. نو لږ سره سره مقصد رضایت سره اوزه نه یم راځي، مګر بیا هم نا امید نه یم ځکه چې پارلمان نه وای دی. انشاءالله شپایسته
د کوچیانو استازی هیلی ارشاد وای په ولسی جرګه کې اکثر ګروپونه جوړیږي چې یا خو د ډلې مشر ګټو ته کار کوي او یا هم شخصي ګټو ته ګوري، یعنی د ټول ولس ګټو ته پام نه کوي.
په ولسی جرګه کې سیاسي ګروپونه یا پارلماني ګروپونه ډېر جوړیږي او په پارلماني ګروپو کې شل نفر یا دولس نفر سره یو ځای شي. بیا په راس کې چار څوکي معلومدار، هغه څوک په راس کې هغه نفر پیسې لري او قدرت لري. بیا دغه شل نفره وکیلان چې د دې سره دي، دغه تقریبا په شکل د یو مجتمع یا یو ګروپ سره یو ځای کیږي، خو اکثرا د دوی هم فیصلې یو شی وبوسي، د شلو نفر نظر یو شی وبوسي، مګر عموما د خپلو ګټو لپاره یا د ګروپ د ګټو لپاره یا د ګروپ د رئیس د ګټو لپاره کار کوي.
د کندهار استازی خالد پښتون زیاتوي په ولسی جرګه کې د ډېرو ستونزو یو مهم لامل په اساسي قانون کې د دې جرګې د غړو ټاکنې شرایط دي چې ورته سم پام نه و شوی، نو ځکه ځنې بې تجربې کسان هم د دې غړي شول.
په خپل ولسی جرګه کې د وکیلانو انتخابول دي، ځکه هغه قانون چې د یو وکیل لپاره باید لازم شرایط ولري چې هغه ترشه تحصیلات دي، کاري تجربه ده، سنو سال دی، هغه شان په قانون اساسی کې د دې لپاره نو پیش بینی سوی. په تاسو سره د 2002 کال لوی جرګه مطلب د هغه سبب دی چې یو تعداد وکیلان د نه تجربه په اساس او د کامل علم په اساس چې دی بدل ته پوسی چې موږ په ولسی جرګه کې څونه په نظارت کې پراخ لاس لرو په هغه کې دی شاته راغلی دي. لیکن بیا هم که سړی په مجموع کې ورته وګوري، د هغو وکیلانو په کومک چې هلته موږ یو ګټه فیصدي تحصیل کرده، تعلیم یافته وکیلان درو، با تجربه وکیلان درو، با مطالعه وکیلان درو، دوغو په تجربه سره بیا هم در ډیره ځای پر توانی دلیو چې د نظارت پروسس یا پروسه موږ په کامیابی سره مخ ته بوز.
له حکومت سره د اړیکو او د حکومت کار څارنې په برخه کې هیلی ارشاد وای د ملي یووالي حکومت ټولې ادارې او څوکۍ سره ویشلې دي چې دا د هیواد لپاره ښه خبره نه ده.
غټه ګیله چې د رفیلي حکومت نه زه لرمه شخصا چې د ډاکټر صاحب اشرفغانی په کلي کې هم ومه، دغه ملي وحدت حکومت سره ما سره راغی، دا یې د خلکو په زړه باندې او په خلکو په احساساتو باندې یو چړې راکش کړې. حکومت فعلا په ظاهر کې دوه تقسیم سوی، مګر په باطن کې که موږ ورته وګورو دغه اوه نفره بزرګان چې په ار کې دي، درې یوې خواته او درې بلې خواوې، یو خو مسعود صاحب ده، دوی هر خپل کاندیدان لري، خپل خلک لري، لیاقت ته څوک نه ګوري. د هله دایمه عضوت ته د مقرر شي، هله دایمه پښتون ته د مقرر شي، هله دایمه ته د مقرر شي. دغه سیستم باندې د دوی روان دي، دوی مملکت ټوټه ټوټه کولو په لور بیایي.
له هیله ارشاد مې پوښتنه وکړه چې په دې صورت کې خو ولسی جرګه حق لري چې حکومت او کار یې وڅاري، پوښتنه وکړي. دوی والی په پارلمان کې پر دې بحث نه کوي. نوموړی په ځواب کې زیاتوي،
موږ دا خبره را رسکو، داسې نه ده چې موږ خاموش نه شو. په همدغه لنډ ورځ کې د حکومت لخوا یو تقنینی فرمان صادر شو، چې د رئیس جمهور لخوا تقنینی فرمان صادر شو او په دې غواړي چې یو رقم لاره جوړه کړي کمشنرانو ته د انتخاباتي کمیسیون او دغه رئیس کمیسیون معاون د کمیسیون دغه خلک ټول لري چې حتی دغه یګانه ارګان چې تقسیم شوی نه ده د دوی په منځ کې دغه هم تقسیم کړي، بیا به د دغو اوو نفرو کاندیدان په دغه ارګان کې نو خو ټول افغانستان تقسیم چې د ولسوالیو پورې د مدیریتو پورې دا ټول اوو اته مشران دي سره خلک تعینې او مقرره یي دې کې زمونږ ځوانان ته هم ډېر بد اغېزه کوي. زه خپله ورته ډېره متاسفه یم ځکه چې هغه ځوان به داسې وایي چې زه څه فایده څه سبق وایم، خو زه دغه د مشرانو نه که یو رهبر ځان سره ولرم یا چېرته مقررېږم. خو په هر صورت مونږ د هغه خپل پورته کړی چې دا تقنیني فرمان په دې شکل چې که دوی غواړي صرف اشخاصو ته تغییر راوړي او شفافیت په انتخاباتو پروسې کې رانولي په هېڅ صورت نه منو، او که وي منو په دغه رقم یې منو چې د مونږ هیلې په کې هغه قانون کې هغه فرمان کې چې حکومت په تعدیل نه راوړو هغه هم بعضې مونږ رد کړي دي، او د وطن په ګټه او د وطن د منافع په ګټه باندې مونږ دا فیصله کړې. مګر دا خبره هم داسې هم چې ولسي جرګه څه حق د انتخاب لري، اجرایي صلاحیت نه لري. مونږ کوم فشار نه شو راوستای، فشار مثلا شخصا زه د خپل ځان مثال که تاسو وایي زه د ډاکټر صاحب غني په ټیم کې وم او ډېره فعاله ټیم کې وم او سیاسي کمیټې کې وم، یعنی رهبریت کې وم. خو کله چې ملي وحدت حکومت منځ ته راغی مونږ انتقاد وکړ چې مونږ دغه سهامي شرکت نه غواړو، هغوی راسره ونه منله، خپل سر وکړه یګانه کار چې ما لاسته راته څه نور چې ډاکټر صاحب غني په ټیم کې نه.
خو د ننګرهار استازی ډاکټر عصمت الله شینواری وایي ولسي جرګې هم له تېر حکومت سره او هم له اوسني هغه سره ښه کاري اړیکې لرلې دي. د زیاتوي همداراز دا جرګه د ولس سم استازیتوب هم کوي. د په شینوارو کې د ناامنیو مثال ورکوي.
معلومات سره ځکه د ولس مشران علما به راسره و ځوانان یې راسره و چې کوم مشکل یې پیدا شوی دی مونږ د ولایت مسؤلین له نیولې تر بیرته وزارتونو باندې تر رئیس جمهوریه پورې دا ټول هغې کې مونږ سره مشران و، مونږ هلته طرحې لرلې، مونږ لیکلي بڼه باندې مسؤلینو له د شینوارو یا د ننګرهار مشکلات ورکړي دي. هغې کې انشاءالله چې زه مشکل نه لرم، یو اندازه مشکلات شته دی که نه هغه رقم باندې لکه څنګه چې 100% کې باید شوي وي هغه کېدی شي چې نه شي وي، یو نام نه ده ډېرې ځینې ته مونږ رسیدګي کېدای شي چې نه شي وي بعضې مسایلو ته، بعضې نور ولسي عادي پروګرامونو ته د امنیت له لحاظه. خو بیا هم چې وړوکې موضوع پیدا شوې ده مونږ یا علني او یا د خپل طریقه هغه د مسؤلینو ته رسولې ده انشاءالله چې دا ما ته شوي دي چې په دې کې مونږ چې کله په شینوارو کې دغه مشکل جوړ شو مونږ سره د شینوارو معلومات د شینوارو مشران سره وو دلته په کابل کې تر رئیس جمهور پورې مونږ خپل غږ رسولی، مونږ خپل طرحه لیکلي، مونږ ورته خپل مشکل لیکلی،
اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې تاسو د افغانستان د ولسي جرګې ځنو غړو خبرې واورېدې چې د دې جرګې د مهمو دندو او په دندو کې د نیمګړتیاو، خنډونو او بریاو پر موضوع معلومات راکړل. په ولسي جرګه کې ځنې وکیلان دریځ لري چې په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو نشټوالی او د سیاسي فرهنګ نه دودېدل د هغه هیواد ډیموکراسي اغېزمنوي. د دې لړۍ په راتلونکو برخو کې به پر همدې موضوع مفصل بحث وکړو. اوس جمهوریت خبرونه پای ته رسي.
جمهوریت
راز چی مینو
تکوما بلا خوری در تکوما سمر تاری در تکوما بلا خوری در تکوما آخر داز کچ سکا خورد بدرئی اسی میں خاطر راز چی مینو کرو اسی میں خاطر راز چی مینو کرو